السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې وروستي پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغ لې په خبری مجله کې مو د مهمو موضوعاتو په اړه ریپورتونه ولاندې مرکې چمتو کړې دي خو مجله په خبرونو پیلو کوربه موزه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چې د پراګ په سټډیو کې دی وړاندې کوي
په اورزګان کې پلسګونو دولت ضد وسلوال وژل سوي د عالمانو سرتاسري شورا په خوست کې پرونی حمله د ټولو اسلامي او انساني اساساتو خلاف وبلله د برېټانیا د کورنوي چارو وزیر وای په منچستر ښار کې د ځنوژن کې بریټ کوین کې سلمان عبدی د شبکې ځنی غړي لا هم په تیښته دي د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې پلسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي د دې په خبره په وژل سوي کې د وسلوالو قمندانان هم شامل دي په اورزګان کې د ملي اردو د لومړي کنده قمندان ملک زین الله نن ازادي راډیو ته ویل چې ځینې حملې تیر شپه د مرکز ترین کوټ پر اړوندو سیمو سوي دي سرچینې وایي په دغه هوایي حملو کې یو لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او شل نور ټپیان سوي دي یوې بلې سرچینې بیا د ازادي راډیو محلي خبریال ته ویلي چې چارچینو ولسوالی کې هم تیر شپه پر وسلوالو ورته حمله سوي چې په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا په خوست ولایت کې سوي پرونی ځنوژن کې حمله د ټولو اسلامي او انساني اساساتو خلاف وبلله دغه شورا نن په یوه اعلامیه کې ویل د وطن او دین دښمنانو یو ور بیا په جنایت لاس پوري کړ او د روژې په اول ورځ په خوست کې په ځنوژن کې حمله کې 13 ملکیان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل د عالمانو سرتاسري شورا د جنگ له شکیلو خوا غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر له جنگ څخه خلاص واخلي او خپلې ستونزې د مذاکرو د لارې حل کړي په خوست کې د پرونی حملې مسؤلیت چا نه دی منلی د ننګرهار چارواکي وایي له هغو څلورو پاکستاني اتباعو څېړنې روانې دي چې په دې ولایت کې نن له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په تور نیول سوي دي له دغو پاکستاني اتباعو سره دوه افغانان هم د همکاري په تور نیول سوي دي د والي ویان عطاالله خورجیاني نن ازادي راډیو ته وویل
څلور پاکستاني اتباع چې غوښتلې د ننګرهار ولایت د رضوت ولسوالۍ له لارې حافکمینه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د داعش ډلې سره یو ځای شي له دوه نور افغان ملګرو سره یو ځای له یو عرب بسید سره نیولې دي
د والی ویاند وای نیول سوی کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې وړ مورز پاچین ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او داعش ډلې ترمنځ په جګړه کې د دې سختریزي ډلې 15 غړي وژل سوي دي د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د متحد کېدو لقبل انتقاد وکړ دوی ویل چې د سعودي د رهبرانو پالیسی به بل اخره د دوی د نابودي سبب سي آیت الله علي خامنهي پرون د روژې د راتلو په مناسبت د مذهبي مشرانو یو غونډه ته په وینا کې ویل
احمقو خیال میکنن که
دغه احمقان فکر کوي چې د پیسو په ورکولو او په مرستې سره کولای شي د اسلام د دشمنانو صمیمیت خپل کړي په داسې حال کې کوم صمیمیت نشته دوی د خواګانو غوندې دي چې شیدې لوشل کیږي او چې شیدې ونه لري حلالوي
د ایران مذهبي مشر د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې اته ورځې مخکې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال ریاض له واشنگټن سره د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي او تسلیحاتي موافقه لاسلیک کړه زرګونو اسرائیلیانو نن په پرون په تل ابیب کې د فلسطینی دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه د مظاهره چانو پر شارونو لیکل سوي و دوه دولتونه یو هیله د پیس ناو یا اوس سوله په نامه د اسرایلی غیر حکومتي مؤسسې رئیس چې دغه مظاهره ترتیب کړې و وویل لاریون کوون کې د حکومت لخوا د تشدد راسیزم یا نجات پالنې او د اشغال د دوام پای ته رسیدو ته د هیلې پر نشټوالي اعتراض لري د پیس ناو بنسټ د بهرنیو اړیکو مدیر انات بن نون رویټرز اژانس ته وویل
We are here to protest 50 years of Israeli occupation.
مونږ عدل تراغلیو چې د اسرایلی 50 کلن اشغال په اړه خپل اعتراض څرګند کړو د اسرایل حکومت هڅه کوي چې مونږ خاموش کړي خو مونږ دلته راغلیو چې ثابت کړو مونږ به نه غلي کیږو دلته راغلیو چې څرګند کړو په خلکو کې اکثریت د دوانو دولتونو ترمنځ د لانجه د حل غوښتنه او د اشغال پر ضد د مبارزه اراده لري
پنځوس کاله مخکې اسرائیل لویدیځه څنډه او ختیځ بیت المقدس له ګاونډیو عرب هیوادونو سره د شپږ ورځنۍ جګړې په بهیر کې له اردن څخه ونیول. او د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر وایي په مانچستر ښار کې د ځن وژونکي برید کوونکي سلمان عبدي د شبکې ځینې غړي لا هم په تیښته شایع چوي. امبر روج دا خبرې په داسل کې وکړه چې په بریتانیا کې د خطر سطحه د روانو تحقیقاتو د پرمختګ له کبله راټیټه سوې ده. پولیس وایي زر کسان په تحقیقاتو بوخت دي. دوی هڅه کوي د عبدي نور ملګري پیدا کړي او تر حمله مخکې د ده حرکات وڅېړي. د کنسرت په یو سالون کې د غزن وژن کیبری تیره دوشنبه وسو چې په نتیجه کې 22 کسان ووژل سول. له بی بی سی سره د مرکې پر مهال د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر روډ وویل
It's an ongoing operation. There are 11 people.
دا پوزي دا عملیات ادامه لري. یو لس کسان نیول سیوی دي. دغه عملیات واقعا په پوره سرعت مخترواندې تر هغه چې د بشپړتیا پوره ډاډ تر لاسه نکړو نسو ویل چې پای ته رسیدلی. پولیس وایي په توقيف سوی یو لس کسانو کې د ابدی مشرور اسماعیل د غرس په لیبیا کې د بل نیول سوی ورور او د هغه پلار شامل دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان په مشرانو جرګې کې د سرپل ولایت یو شمېر استازي وایي که په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او که توجه ورته ونه شي د سقوط احتمال یې ډېر دی.
بزرگترین فرصت توجه جدی بر وضعیت امنیتی سرپل صورت نگیره، سرپل به دست دشمنان مردم افغانستان سقوط خواهد کرد.
پدیاړه د سرپل ولایت د والی له وین سره همغږي ګو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناسلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري.
در پیوند به قضیه بامیان دوسیهشان امروز قرار است تکمیل شوه و فردا این دوسیه همراهی متهمین به څارنوالۍ معرفی شوه.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي د هغه افغانانو ستونزې نشي حل کولای چې په اروپا کې ژوند کوي.
بالاخره وقتی که میرن به صورت قاچاق با قاچاقبرا متاسفانه مسائل ناهنجار رو ما میشنویم، مسائل به اونا تحمیل میشه، اکثرا در مناطق صورت میگیره و کارا که از قانون و قانونمندی بیرون است.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرامې دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اورېدلی شئ. راځو د خبری مجلې د سر موضوع ته. په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت یو شمېر استازي د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي په یاد ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه یو لړ خبرونه خپریږي، خو اوس په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت استازي وایي چې که حکومت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته جدي اقدام ونه کړي، یاد ولایت به ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو لخوا سقوط شي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې د سرپل ولایت پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې وښودې. وی ویل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ گی نشتواله لامل شوه چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي. مشرانو جرګې غړي محمد عظیم قویاش وویل د سرپل خلک روان امنیتي وضعیت په تنګ کړی دی او که ولایت سقوط شي یو ناورین به رامنځته کړي.
متاسفانه وضعیت امنیتي سرپل
په خواشینۍ سره چې د سرپل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. اوس د ورځې لخوا د مرکز په 4-5 کیلومتره کې جنگ وی او د شپې لخوا جنگ د مرکز د ودانۍ څخه په 200 متری او 100 متری کې روان وي. که دغه ولایت ته پام ونه شي ډېر ژر به د مخالفین لخوا سقوط شي.
ښاغلی قویاش وویل د روان کال له پیل راهیسې په دغه ولایت کې څه باندې 2000 افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات کړي، خو د ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په دغو عملیاتو کې نه یوازې دا چې پرمختګ نه دی شوی، بلکې په لسګونو امنیتي پوستې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي دي. تیره پرده په مشرانو جرګه کې د جوزجان ولایت استازی نبیله مصطفی زاده په دغه ولایت کې هم د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او خوست کې د ناامنیو پېښې زیاتې شوي دي. په تېرو څو ورځو کې په زابل او کندهار ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په خاطر دې هم د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي چې د داعش ډلې په سرپل ولایت کې خپلو لیکو ته د خلکو جذبول پیل کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه مني، خو وایي چې په دغه ولایت کې د مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني او هوایي عملیات روان دي.
قدرمنو اوریدونکو، د خان محمد سین راپور ته غوږ بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مې د خبري مجلې په پیل کې ویلي چې په همدې رابطه د سرپل د والی وایان سره اړیکه نیسو. له نیکمرغه د سرپل د والی وایان ذبیح الله امانی را سره اوس ټلیفون په لیکه وصل شوی. امانی صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ د سرپل د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده رسانه محترم شما. ولایت سرپل در شمال کشور دارای 6 ولسوالی می باشد. یک ولسوالیش کاملا به دست مخالفین مسلح نصر است که اونجا پایگاه های آموزشی و مراکز دهشت‌افکنی ایجاد کرده به نام ولسوالی کوهستانات. 4 ولسوالی و قسمت شرق مرکز ما زیر تهدید بلند امنیتی است. در طی بیش از 20 ماه گذشته بیش از 3 بار حراس افغان ها به قصد سقوط دادن ولایت سرپل بالای ولایت یوریش بردن که نیروهای موجود در ولایت سرپل و همکاری جلال ناز محترم رئیس جمهور کشور و سرخماندان اعلی در جریان جنگ و یورش مخالفین و همچنان همکاری تنگاتنگ مردم سبب شد که ما یورش های طالبا و گروه های شورشی را عقب بزنیم و سرپل از خود نجات بدیم.
بله امانی صاحب، امانی صاحب بخیست، تاسو خبری قطع کم. تاسو ویلی چه شل میشتی که تقریبا چه سرپل تا گواخ متوجه ده، تروس پوری ولی اساسی عملیات ندی شوی؟
علت اساسیش به فکر من ای است که دو حکومت مرکزی هم مشکلات خود داره، نه تنها در ولایت سرپل برای فلان جنگ است بلکه در اکثریت ولایت افغانستان جنگ است و نیروها در اونجا مصروف است. اما سرپل هم جزی خاک افغانستان است، باید حکومت مرکزی سرپل وضعیت امنیتیش جدی بگیره، چرا که وضعیت امنیتی ولایت سرپل روز به روز رو به وخامت است، تشدید پیدا میکنه و نگرانی های مردم و ولسوالی سیاد ما اکثریت مناطقش برای فلان به دست مخالفین مسلح دولت است و تاریخ عرضه عمل یک عملیات در اونجا راه اندازی شد و او عملیات کدام دستاور قابل دید نداشت. ما نتانستیم در این عملیات جزی که عملات هوایی و ضربات کوبنده هوایی یک تلفات را به دشمن وارد کرد، ما نتانستیم که حتی یک منطقه را هم بدی از مخالفین مسلح دولت
بله. ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د سرپل د والی وین ذبیح الله امانی و.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري. د یاد وزارت سرپرست وین نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه درې کسان چې د هغه ولایت لوړپوړي امنیتي چارواکي دي کابل ته راوستل شوي، خو د دوه نورو دوسیې به په بامیانو کې وڅېړل شي. د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د تېرې سې شنبې په ورځ الوتکې ته چې د ولسي جرګې غړی له پروازه پاتې شوی و په بامیانو کې د کیناستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د کام ایر الوتکې ته د کیناستو د اجازې د نه ورکولو په جرم یې 15 کسان نیولي چې له دریو لوړپوړو به یې په کابل کې پلټنې وشي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو دوسیه بشپړه شوې او ټاکل شوې سبا یې لوی څارنوالۍ ته وروپیژني. دی وایي د بامیانو د قضیې په اړه هغه 15 کسان چې زموږ له پوښتنو لاندې و درې کسان یې کابل ته رالیږدول شوي دي. ټاکل شوي چې همدا نن یې دوسیې بشپړې او سبا یې له تورنو سره یو ځای څارنوالۍ ته ورمعرفي کړو. د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د تېرې سه شنبې په ورځ یوې الوتکې ته په بامیانو ولایت کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغه شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې پولیسي جرګه کې د بامیانو د خلکو استازی عبدالرحمن شیدانی هوایي ډګر ته د ناوخته تګ له امله د بامیانو له پروازه پاتې شو. هغه ویلي چې د ولسي جرګې دوه غړي عبدالرحمن شیدانی او غلام حسین ناصری د موضوع اصلي پارونکي کسان دي. په بامیانو کې خپل پلویانو ته ویلي وو چې الوتکه کې ناستو ته پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه د بامیانو د امنیت عامر، د بامیانو د هوایي ډګر قومندان او د لومړی حوزې عامر چې خپله د شهیدانی زوی دی نیولې دي چې دوسیې به یې څارنوالۍ وڅېړي. لویه څارنوالۍ وایي چې تر اوسه د دغه پیښې د څېړلو لپاره کوم پلاوی نه دی ټاکل شوی، خو د دوسیې له رسېدو سره به دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال عبدالقادر زازی وطندوس وایي دوی د پلټنو نتیجې ته منتظر دي، خو تر اوسه په دې چې د ولسی جرګې غړي د پکې ښکېلوي څه نشي ویلی. دی وایي تر اوسه موضوع روښانه نه ده او تر څېړنو لاندې ده. دا باید معلومه شي چې موضوع له کومه ځایه پیل شوي او اصلي پکې څوک ښکېل دي. امکان د دې دی چې موږ وکیلان هم د تورنو وکیلانو په غوښتنه یو پلاوی وټاکو او لاړ شي چې دا قضیه وڅېړي. د چارو څېړونکی امیر سردار زادران وایي چې په افغانستان کې د چالو زور او مقام څخه استفاده کول یو معمول ګرځېدلی، خو دولت ته پکار ده چې د خپل سر او زورواکه کړنو د مخنیوي لپاره دا ډول دوسیې په ټوله معنا عدالت وڅېړي. هغه وایي چې که په دغو نیول شویو او دخیلو کسانو عدالت پلی شي، ممکن خلک د قانون احساس خپل او د زور او جبر له کاره په شا شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د کډوالو چارو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د هغو افغانانو ستونزې نشي حل کولی چې په اروپا کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان کډوال تر ډیره په هغو سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې د قانون له ادارې بهر دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت په دې دریځ خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، بلکې افغان کډوالو ته په هر ځای کې چې ژوند کوي باید رسیدنه وکړي. یوسف خان زدران بیا هم د موضوع په اړه راپور لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه کوي، خو چې کډوال تر ډیره په داسې سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې ورته رسیدل د دوی له صلاحیته لوړ کار دی. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا وخت غیر قانوني کډوال تر ډیره له داسې ستونزو سره مخ دي چې حلول یې د دغه وزارت له توانه لوړ دي. دی وایي دا داسې موارد دي چې زموږ له هڅو او کارونو بهر دي. له بده مرغه دوی چې کله په قاچاقي لارو ځي موږ ډېر څه اورو چې پر دوی تیریږي. موږ یوازې د هغې ځای چې لاسرسی لرو څه کولی شو.
قانون و قانونمندي بیرون است.
د 2015 کال رئیس یو زیات شمېر افغانانو په هیواد کې د نامنو یو بیکاری له امله د اروپا په لورې مخه کړه، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې بیا شمېر د پام وړ کم شوی دی. له دې سره د دغو کډوالو د بد وضعیت په اړه وخت ناوخت راپورونه خپاره شوي، تر دې چې په تېر ژمي کې نړیوالو بشري ټولنو او په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو په بد وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. له دې ډلې څخه په یونان کې د کډوالو د بد وضعیت په اړه ډېر ویل شوي، تر دې چې په راپورونو کې د افغان کډوالو له قوله راغلي چې د ډېرې بېوزلې او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره یې حتی خپل ځانونه خرڅ کړي دي. د کډوالو چارو وزیر هم مني چې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې ستونزې شته. په تېره هم هغه چې په یونان کې د ډېرې مودې لپاره بند پاتې کېږي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون وایي چې په هر ځای کې د کډوالو ستونزو ته رسېدل د افغان حکومت کار دی او باید د حل لپاره یې مناسبې طرحې ولري. د دغه کمیسیون بهرنی وغړی محمد یوسف صابر ازادي راډیو ته ویل د کډوالو چارو وزارت ته خیچې د کډوالو ستونزو د حل لپاره په نړیواله ټولنه غږ وکړي.
دا د افغانستان د حکومت لپاره اوس پکار ده چې د هغه مربوطه مملکتونو سره چېرته چې دوی دي چېرته چې دوی په مشکلاتو او په جنجالونو کې راګیر دي د هغوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې ونیسي. چېرته حکومت هم په دې کې پاتې راغی زمونږ په مملکت باندې باید تاثیر کوي، زمونږ د مملکت هغه وقار او حیثیت ته صدمه ده.
ښاغلی صابر ټینګار کوي چې که د کډوالو چارو وزارت په اروپایي هیوادونو په تیره بیا په یونان کې د کډوالو ستونزې حل نه کړي، ممکن کډوال د خپل ژوند د دوام لپاره په بشري جنایتونو او نورو کارونو لاس پوری کړي. هغه وایي چې د داسې وضعیت دوام په نړیواله کچه د افغانستان نوم او عزت ته توان رسوي، ځکه نو دولت ته ښایي چې له هرو ممکنو لارو خپل اقدامات ولري.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د روژې پر رسیدو هر کال د خوراکي موادو نرخونه لوړیږي خو مسولین پوښتنه نه کوي. دینی عالمان وایي د نرخونو بې موجب لوړول او د قیمتي په امید مواد ذخیره کول ناروا عمل دی. نورحال د روهلان وری پر راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وایي روژه د رحمتونو او مغفرت میاشت ده. په دې کې باید خلک یو بل سره کومک وکړي او د غریبانو لاسنیوی وکړي، خو داسې کسان هم شته چې د روژې د رسیدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او خلک په لوی لاس ستونزو سره مخ کوي.
زما نوم روحل امین دی، د مرکز مربوط اوسیدونکو. دا چې د روژې مبارکه میاشت را رسیدلې ده او په بازار کې د خوراکي موادو نرخونه په ځای د دې چې د دې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ټیټ شي هغه جګ شوي دي، نو موږ د اسدآباد د ښاروالۍ او د سوداګرو نه دا هیله کوو چې د دې مبارکې میاشتې په خاطر دي دا نرخونه ټیټ کړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضع ډېرې خرابې دي او غریبانان دي.
نرخونه اوچت شوي دي، لکه د واورې یو کونده به مخکې په 100 روپۍ ورکوله کالدارو باندې، اوس یې په 100 او 120 باندې ورکوي. همدا شان غوښه به 1 کیلو په 400 کلداري ورکول، اوس یې په 450 کلداري ورکوي. یوه تازینو سیمو کې قصابانو خلکو ته ویلي که په 500 باندې څوک غوښه اخلي وادي اخلي که نه یې خرڅومه. دا خو دوه بیلګې وي، د نورو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي، د غوړو د وړو د بوري او نورو شیانو.
دینی عالمان وایي د قیمتي په تمه د خوراکي موادو ساتل او زیرمه کول ناروا دي، او هر څوک چې دا ډول ناروا کارونه کوي باید ځانونه ترې وژغوري. خلک وایي ښاروالۍ او نور دولتي مسؤلین د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي او هیڅکله یې داسې هڅه نه ده کړې چې په وسیله یې نرخونه کنټرول شي.
هر کال هم داسې کېږي، دوکانداران او هغه عمده پلورونکي یا پرچون پلورونکي جیتا شاین روڑی خوراکی توکی روڑی او بے په لوړو بایو باندې خرڅی خروالی او اړوند ادارې دی باندې مغاورونه کینو خلکو تلوی سر خوګی دی.
دا صد آباد خاروالی رئیس انجینر محمد رحیم ازادی راډیو ته وویل چې دوی ټولو هټیوالو ته نرخ پانی ورکړي او د خاروالی مامورین موظف کړي چې د ټولو دکاندارانو نرخونه وګوري.
یره دا سبای چې راغله نو هیات نو تښتلې ده، هم په قصابانو پسې هم په سبزی پسې هم په دغه ټولو پسې او تر اوسه پورې ګرځي بیچاره ځان.
د کونړ اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې د صد آباد خاروالی په ګډون د هیواد اکثر خاروالی د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د افغاني بانک نوټونو د چلخت او نورو چارو کې پاتې راغلي دي او تر اوسه داسې کوم کوټلې اقدام نه دی کړی چې په برکت په هیواد کې د پردی واسارو د چلخت مخاوني ول شي.
په قندوز کې هم خلک د خوراکي توکو د بیا لوړوالي څخه شکایت کوي. اجمل آریانې په اړه راپور لري.
د روژې پر رسیدو سره په قندوز کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. زیات شمیر کندوزیان شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. دغه خلک وایي چې له روژې مخکې 1 کیلو د خوسي غوښه 280 افغانۍ وه، خو اوس مهال 320 افغانۍ ته رسېدلې، او یو کنده یخۍ 500 افغانۍ وو، خو اوس مهال 100 افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه د نورو خوراکي توکو په نرخونو کې هم لوړوالی راغلی. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته، هر چا چې پارسو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نه خاروالی شته دی، نه یو ټاکلی نرخ شته دی، هیڅ شی نشته. هر چا چې بهر نرخ باندې یو څه وپلورل هغه پلوري، تور بازار دی، هر چا چې پار نرخ خرڅ او شاته پسې تعقیب نشته دی، مجازات نشته دی، بل شی نشته دی.
د روژې پر رسېدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت دوه چنده سوی دی. یو قطۍ خرما که سابق 50-60 روپۍ و، ساتیا او 100 روپۍ ته رسېدلی. وختونه د دولت نه دغه چې دوی خپل نظارت ولري پر دی او تاجران پرې نږدي چې دا شیان پر خلکو قیمت خرڅ کړي.
تمام جنس نرخونه جګتلی دي، که غوړ دی او که وریجه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګتلی دي. نورو کشورو کې اسلامي دسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. مونږ دولت نه تقاضا کوو چې بیا هم لږ کنټرول کړي.
د هغوی په وینا چې په دې ولایت کې ناامنیو او جګړو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډیری خلک نشي کولای چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه سیمه ییز او نړیوال مطالب. د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرامي دي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دا فتوا صادره کړې ده. صفی الله ستانکزه یې په اړه راپور لري.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو، وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شوي وو، د شنبې په ورځ دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوي وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوي مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتی منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ٹی وی سره په خبرو کې داسې وویل،
یہ تمام مقادیم فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ دہشت گردی، خودکش حملے حرام ہے.
د ټولو مذهبي ډلو عالمانو په ګډه دا فتویٰ ورکړه چې انتحاري حملے حرامي دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په هیواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي، هغه باید کمزوري شي. همداراز کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي، هغه باید لری کړی شي. مفتی نعیم دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی. د ازادي اروپا مشال رادیو هم راپور ورکړی چې شاوخوا یو درشتینی عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. په پاکستان کې په خپله دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسیس ګروپ د یو پخوانی تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکه مذهبي سیاسي ګوندونه لا له دې ډېر لري دي چې خپل له تشدد ډکه جهادي نظریه پرېږدي. د دغه تحقیق له مخې دا مذهبي سیاسي ډلې له ځایي او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره چې پکې فرقهیي مخالفان، پاکستاني او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوال ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبری مجلې ته غوږ یاست. اوس هم یو بل نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو په پورتلند کې یو کس دوه تنه په دې خاطر وژلی چې د دوه ظاهرا مسلمانو ښځو دفاعي کوله. حمله کوونکي غوښتل دوه مسلمانې ښځې وځوروي. دا پیښه تر روژې یوه ورځ مخکې شوې ده. صفی الله ستانکزي بیا هم د ځینو لویدیځو رسنیو په استناد دغه رپورټ چمتو کړی.
د جمعې په ورځ په پورتلند کې یو کس چې په لوړ غږ یې مذهبي شعارونه ورکول، دوه ښځو ته چې مسلمانې ښکارېدې سپکې سپورې وکړې. د رپورټ له مخې دوه نورو کسانو د دې پیښې په لیدلو غوښتل د ښځو دفاع وکړي، خو غوسهناکه سړي په دواړو کسانو د چړو ګزارونه وکړل او یې وژل. پیښه د روژې له پیل یوازې څو ساعته مخکې د متحده ایالتونو د پورتلند ښار په یو ریل ګاډي کې وشوه. پولیسو حمله کوونکی جرمی کریستن نیولی او اوس د دوو کسانو له تاوتریخوالي ډکې وژنې او یو بل ژوبلولو تور ورباندې پورې شو. شوی. درې پنځوس کلن ریکی جان بیست او درویشت کلن تالی سینمی چې وژل شوي کسان دي. حمله کوونکی جرمی کریستن چې اوس د دغو دوو کسانو په وژنې تورن دی نیول شوی دی. امریکایي رسنیو د یوې ښځې د مور دایجوانا هیډسن په حواله ویلي چې کله حمله کوونکی جرمی کریستن ښځې ولیدلې سپکې سپورې شروع کړې. هغه وایي لوري افریقایي لو اصله امریکایی ده او ملګری یې حجاب پتن کړی و. اخوا رویټرز خبري اژانس د پورتلند ښاروال په حواله وژل شوي کسان اتلان یاد کړي دي. د پورتلند ښاروال ټیډ ویلر پرون داسې وویل:
All of us standing here this afternoon are committed to ensuring that the killer will face justice.
موږ ټول چې نن له غرمې وروسته عدالت سره ټول شوي یو، ژمن یو چې قاتل باید محاکمه شي. غواړم ټولو ګاونډیانو، ښاریانو او مسلمانانو ته چې روژه پیل کړې ده دا ډاډ ورکړم چې پورتلند ښار به ټول ستاسو تر څنګ ولاړ وي.
You have our support.
پورتلند ښار چې د ګڼ مذهبي ښار ویاړ د ځان بولي دې پیښې ټکان ورکړی دی. پولیسو ژمنه کړې چې د پنځه دېرش کلن حمله کوونکي جرمی کریستن توندلارې نظریې به وڅېړي. کریستن په ټولنیزو شبکو کې هم نازیانو او سیاسي تاوتریخوالیو ته لیوالتیا ښکاره کړې وه. د امریکا اسلامي اړیکو شورا په یو بیان کې ویلي په امریکا کې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د مسلمانانو پر ضد پیښې 50% کې زیاتې شوې دي. دې شورا د امریکا متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د اسلام ضد او نورو تعصبونو پر خلاف دې شخصا غږ پورته کړي.
قدرمن اوریدونکو، پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسېده، خو زما همکار سحر لیوال سټوډیو ته راغلی او په دري ژبه مو مجله مخته یوسي سارجان مهربان.
تشکر از شما حدیث پردیس. شنوندای عزیز، ساعت 6:30 به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله بیدی پیشکش می شود. مسئولین محلی در سرپل می گویند فقط وضعیت امنیتی در یک ولسوالی این ولایت خوب است. از نگرانی های اعضای مشران و جرگه هم در این مورد میشنوید. رسیدگی به وضعیت مهاجرین غیر قانونی افغان در یونان از توانایی حکومت خارج است. بیشتر در این مورد از وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در همین مجله خواهید شنید. اما حالا همکارم ستار فرو خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
گزارش ها می رسانند که در حمله های هوایی نیروهای بین المللی در ولایت اروزگان ده ها تن از طالبان مسلح کشته شدند. شورای سرتاسری علمای افغانستان حمله مرگبار انتحاری دیروز در ولایت خوست را محکوم کرد و رهبر ارشد مذهبی ایران از رهبران عربستان سعودی به خاطر آنچه متحد شدن آنها با امریکا می خواند شدیداً انتقاد کرد. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت اروزگان از کشته شدن ده ها تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر دادند. به گفته آنها شماری از قماندانان طالبان نیز شامل کشته شده ها هند. ملک زین الله، یک مقام پلیس در اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله های هوایی نیروهای بین المللی دیشب در شهر ترینکوت مرکز این ولایت ده تن از طالبان مسلح کشته شده و 20 تن دیگرشان زخم برداشتند. در همین حال یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفته است که شب گذشته در حملات مشابه در ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان 25 تن از طالبان به شمول برخی از قماندانان این گروه کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. شورای سرتاسری علمای افغانستان حمله مرگبار انتحاری در ولایت خوست را محکوم کرده و این حمله را خلاف تمام موازین اسلامی و انسانی دانسته است. این شورا امروز در یک اعلامیه گفت دشمنان دین و وطن بار دیگر دست به جنایت زده و در روز اول رمضان در یک حمله انتحاری در خوست 18 فرد ملکی را کشتن و 6 تن دیگر را زخمی ساختند. شورای سرتاسری علما از طرفهای درگیر جنگ خواسته است که به خاطر حرمت و بزرگداشت ماه رمضان از جنگ و خونریزی دست برداشته و مشکلاتشان را از طریق مذاکره حل کنند. مسئولیت حمله دیروز در ولایت خوست را تا حال کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند تحقیقات از 4 شهروند پاکستان که امروز در این ولایت بازداشت شدن ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این اتباعی پاکستان پیش از پیوستن با داعش در ولسوالی روداد بازداشت شدند. چهار تبه پاکستانی که میخواستن از طریق ولسوالی روداد ولایت ننگرهار با گروه داعش در ولسوالی هسکمین یک جا شوند با دو افغان در یک اراده موتر بازداشت شدند. مقامات در ننگرهار پیش از این گفته بودند که به تازگی در جریان نبرد میان باشنده های محل و افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین 15 عضو این گروه تندرو کشته شدند. ادامه خبرها. رهبر ارشد مذهبی ایران از رهبران عربستان سعودی به خاطر آنچه متحد شدن آنها با ایالات متحده آمریکا می‌خواند شدیداً انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای گفت پالیسی رهبران سعودی سرانجام سبب نابودیشان خواهد شد. خامنه‌ای که به روز شنبه در یک مراسم مذهبی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان صحبت می‌کرد افزود:
احمقا خیال می‌کنند که با دادن پول و با کمک کردن و می‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنند. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده، شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زدشون میکنن.
این اظهارات رهبر ارشد مذهبی ایران پس از آن است که عربستان سعودی 8 روز پیش در جریان دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ از ریاض توافقنامه دفاعی و تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار را با آمریکا امضا کرد. هزاران تن از اسرائیلی‌ها به روز شنبه طی تظاهرات در تل ابیب از ایجاد دولت فلسطینی حمایت کردند. مظاهرچیان شعارهایی را حمل می‌کردند که در آنها نوشته بود دو دولت یک امید. رئیس مؤسسه اسرائیلی غیر حکومتی موسوم به پیس نو و یک برگزار کننده این تظاهرات گفت که مظاهرچیان در اعتراض به نبود امید در راستای ختم ادامه اشغال، خشونت و نژادپرستی از سوی حکومت دست به تظاهرات زدند. انات بن نون مدیر امور بین المللی این مؤسسه به خبرگزاری رویترز گفت: ما اینجا به خاطر اعتراض از اشغال 50 ساله توسط اسرائیل جمع شده ایم. حکومت اسرائیل تلاش میکند که ما را خاموش سازد، اما ما اینجا آمده ایم تا این را ثابت سازیم که سکوت نمی کنیم. در حالی که حکومت 50مین سالگرد الحاق بیت المقدس و آزادی سایر مناطق را تجلیل میکند، ما میدانیم که این دروغ است. اینجا آمده ایم تا نشان بدهیم که اکثریت مردم از رای حل دو دولت حمایت میکنند و اراده مبارزه بر ضد اشغال را دارند. و وزیر داخلی بریتانیا میگوید که اعضای شبکه سلمان عبیدی عامل حمله انتحاری در شهر مانچستر شاید هنوز هم فراری باشند. امبر رود این را در حال گفته است که سطح هشدار امنیتی در بریتانیا بنابر پیشرفت قابل ملاحظه در تحقیقات پایین آمده است. پلیس میگوید که 1000 نفر سرگرم بررسی ها و تلاش میکنند که سایر همراهان عبیدی را پیدا کنند. وزیر داخل بریتانیا در بخشی از مصاحبه با بی بی سی گفت: این یک عملیات جاری است و 11 نفر در توقیف به سر میبرند. این عملیات واقعا به سرعت به پیش برده می شود و تا زمانی که عملیات تکمیل نشود گفتن نمی توانیم که پایان یافته است. اسماعیل برادر بزرگ سلمان عبیدی شامل 11 نفر بازداشت شده است. یک برادر دیگر و پدر عبیدی در لیبیا بازداشت شدند. هفته گذشته در یک حمله انتحاری در یک سالن کنسر در شهر مانچستر 22 تن کشته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و ممنون از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. مسئولین محلی سرپل نگرانی برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در رابطه با وضعیت بد امنیتی این ولایت را بجا می دانند. آنان می گویند فقط یک ولسوالی در این ولایت امن است.
ولسوالی که ناامن است و زیر تهدید امنیتی قرار نداره ولسوالی بلخاب ماست. بقیه نقاط ولایت سرپل ناامنی هست.
آیا حکومت افغانستان می تواند از اعمالی که بر جوانان مهاجر افغان در یونان تحمیل می شود جلوگیری کند؟ پاسخ وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این است:
بالاخره وقتی میرن به صورت قاچاق با قاچاقدارا متاسفانه مسائل ناهنجار رو ما میشنویم، مسائل به اونا تحمیل میشه، اکثرا در مناطقی صورت میگیره و کارا که از قانون و قانونمندی بیرون است.
دوسیه های سه مسئول امنیتی ولایت بامیان در پیوند به جلوگیری از نشست یک طیاره فردا بالای سرانوالی فرستاده خواهد شد و ده ها عالم دینی برجسته پاکستان با دادن یک فتوا حملات انتحاری را حرام خواندند. گزارش ها و مطالب دیگر را هم داریم، با ما باشید. با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت دیگر از سحر لیوال میزبانتان هستم. شماری از نماینده های ولایت سرپل در مشران و جرگه از افزایش نامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان امروز در نشست عمومی این جرگه گفتند که به خاطر عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی در آن ولایت تحرکات مخالفین مسلح بیشتر شده است. وزارت دفاع افغانستان تحرکات مخالفین مسلح در ولایت سرپل را تایید می کند، اما می گوید که عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفین مسلح در آن ولایت ادامه دارد. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
پس از نشر گزارش ها در مورد افزایش ناامنی در سرپل، برخی از نماینده های این ولایت در مشان و جرگم می گویند اگر در برابر مخالفین مسلح در سرپل اقدام جدی نشود، این ولایت به زودی سقوط خواهد کرد. برخی اعضای مشان و جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه با ابراز نگرانی از وخیم شدن وضعیت در سرپل گفتند به دلیل عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی در آن ولایت فعالیت مخالفین مسلح بیشتر شده است. محمد عظیم قویاش، یک تن از نماینده های سرپل در مشان و جرگه، گفت مردم از این وضعیت به سطوح آمده و اگر این ولایت به دست مخالفین مسلح خود نماید، فاجعه بزرگ رو خواهد داد.
متاسفانه وضعیت امنیتی سرپل شکننده تر و نگران کننده تر است. در و فعلا جنگ در 4-5 کیلومتری مرکز شهر از طرف روز ادامه داره و از طرف شب در 200 متری و 100 متری تعمیر مقام ولایت، تعمیر قماندانی امنیت و سایر ادارات دولتی ادامه داره. به زودترین فرصت توجه جدی بر وضعیت امنیتی سرپل صورت نگیره، سرپل به دست دشمنان مردم افغانستان سقوط خواهد کرد.
آقای قویاش میگوید از آغاز سال تا کنون بیش از 2000 نیروی امنیتی افغان عملیات ها را بر ضد مخالفین مسلح در آن ولایت انجام دادند، اما به گفته وی این عملیات ها درست انجام نشده و نتایج در قبال نداشته است. این سخنان در حالی مطرح میگردد که نامنی ها در ولایت قندهار، اروزگان، خوست و زابل نیز بیشتر گردیده و در چند روز گذشته در زابل و قندهار چند تن از نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی در حملات مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. پیش از این برخی اعضای مشار و جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در ولایت سرپل گفتند که در کنار طالبان مسلح، گروه داعش نیز در این ولایت به سربازگیری آغاز کرده است. در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع فعالیت مخالفین مسلح در ولایت سرپل را تایید می کند، اما می گوید که به خاطر سرکوب کردن آنان عملیات نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد.
ما تایید میکنیم تحرکات دشمن است، مگر قوای مسلح افغانستان و وزارت دفاع در جریان هستند و حملات هوایی، حملات قطعات زمینی اونجا پلان شدن، دوامدار به صورت دوامدار اجرا میشن. ما فکر میکنیم که کدام چیزی طور جدی نخواد به وجود بیاید که سبب تشویش مقامات ولایت سرپل شوند. باز هم امی شکایت شما را با وزیر سیب دفاع و لوی درسته مشتریک می سازه.
در این حال فضل هادی مسلمیان، رئیس مشران و جرگه، می گوید که وضعیت امنیتی در سرپل و برخی ولایت دیگر نگران کننده است و باید به آن هرچی زودتر رسیدگی شود. از سوی هم فقیر محمد فقیر، یک تن از کارشناسان امنیتی، با تاکید بر تجهیز نیروهای امنیتی افغان می گوید تا زمانی که هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی افغان به میان نیاید، تامین امنیت به گفته وی در این کشور ناممکن خواهد بود.
شنیدید که تعداد از نماینده های ولایت سرپل در مشران و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها و تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنان امروز در نشست عمومی گفتند که به خاطر عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان در آن ولایت تحرکات مخالفین افزایش یافته است. با اینکه وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفین مسلح در ولایت سرپل ادامه دارد، اما سخنگوی والی سرپل میگوید اگر عملیات نظامی برای سرکوب مخالفین موصله در سرپل را اندازی نشود، مردم آن ولایت با آینده خوب روبرو نخواهند بود. ذبیح‌الله امانی میگوید که جز در یک ولسوالی وضعیت امنیتی در تمامی ولسوالی های این ولایت شکننده است. ساعت قبل در یک گفتگوی تلفنی چگونگی وضعیت امنیتی ولایت سرپل را از آقای امانی پرسیدم.
ولایت سرپل در شمال کشور از مدت 2 سال به این طرف ناامنی در ولایت تشدید پیدا کرده و امروزه این ناامنی ها تشدید پیدا میکنه و نگرانی ما و مردم هم از ناحیه ناامنی بیشتر شده و نگرانی مقامات حکومتی از عدم راه اندازی عملیات در این ولایت است، چرا که یک ولسوالی ولایت سرپل به نام ولسوالی کوهستانات که برای فعلا به مرکز آموزش و پرورش و گروه های دهشت افکن اونجا مبدل شده و در اونجا در اینجا نه تنها از مدارس و مساجد به عنوان پایگاه آموزشی استفاده میکنه گروه های تروریستی، بلکه از مکاتب هم در برخی موارد گزارشات کشف امنیتی ما نشان میده که اینا به عنوان پایگاه آموزشی استفاده میکنن. و همین ترتیب ولسوالی سیاب ما هم ناامن است و چند روز قبل دو بال هلیکوپتر هم دفعه دشمن در ولسوالی سیاد ما نشست داشتن و این نگرانی مردم افزایش داده. ولسوالی سنجارک ما هم زیر تهدید بلند امنیتی قرار داره، ولسوالی گوسفندی و ولسوالی دزمقله و قسمت شرق مرکز. تنها ولسوالی که ناامن است و زیر تهدید امنیتی قرار نداره ولسوالی بلخاب ماست. بقیه نقاط ولایت سرپل ناامنی هست و اونجا تروریست‌ها در اون مناطق تحرک خود دارن.
علت تشدید ناامنی ها در ولسوالی هایی که شما ذکر کردین چی است؟ آیا واقعا طور که تذکر رفت عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان باعث تشدید و افزایش ناامنی ها در سرپل شده؟
هماهنگی میان نیروهای موجود در ولایت سرپل و مقام ولایت بسیار خوب است. همین هماهنگی با میان نیروهای امنیتی سبب شده که ما تا هنوز تانستیم که سرپل از سقوط نجات بدیم. همین نیروهای موجود در ولایت سرپل تانستن که در همکاری با نیروهای خیزش‌های مردمی اینا سرپل از سقوط نجات بده. هماهنگی البته در ولایت سرپل میان نیروهای امنیتی خوب است، ولی
دلیل عدم راه‌اندازی عملیات چی است؟ آقای امانی پیشتر هم اشاره کردین که عملیات راه‌اندازی نشده. از چی مدت عملیات راه‌اندازی نشده برای سرکوب مخالفین موصله در سرپل و علتش چیست؟ آیا درخواست از حکومت مرکزی در این ارتباط صورت گرفته و پاسخ چی بوده؟ لطفاً کوتاه.
بیش از 20 ماه میشه که ما بار از حکومت مرکزی تقاضای یک عملیات به ولایت سرپل کردیم، اما مشکلاتی که حکومت مرکزی داره و جنگ و ناامنی که در سایر ولایات برای فعلا ادامه داره سبب شده که عملیات وسیع و گسترده که ما خواهانش بودیم در ولایت سرپل راه اندازی نشده.
در آخر میخواهیم کوتاه بگوین اگر وضعیت همچنین ادامه یابد عاقبت چی خواهد شد؟
اگر عملیات راه اندازی نشود ما نگرانی مردم بیشتر میشه و آینده خوب در انتظار سرپل نمیباشد.
با تشکر از شما، ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. نشرات ما همه روزه از ساعت 7 صبح روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 تا 7 شام ادامه دارد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید رسیدگی به وضعیت که جوانان افغان در کشورهای اروپایی به خصوص یونان با آن روبروند از دایره تلاش های حکومت بیرون است. عالمی بلخی که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت جوانان بیشتر در برخی کشورهای اروپایی در مناطقی که بیرون از اداره قانون است با مشکلات روبرو میشوند. شماره از اعضای ولیسی جرگه میگویند حکومت افغانستان مسئولیت رسیدگی به مشکلات افغانها را در هر کشور دارد. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش میدهد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید برای جلوگیری از اعمالی که جوانان در اروپا به ویژه یونان تحمیل می شود اقدام کرده نمی توانند، زیرا به گفته او این موضوع از کارهای دولت افغانستان بیرون است. سید حسین عالمی بلخی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که اکثرا این مسائل در مناطق صورت گرفته که از دایره قانون بیرون بوده است.
او مواردی هست که از حیطه تلاش ها و کارهای ما بیرون است. بالاخره وقتی میرن به صورت قاچاق با قاچاقبرا، متاسفانه مسائل ناهنجار رو ما میشنویم، مسائل به اونا تحمیل میشه. خب ما تا جایی را که دسترسی داشته باشیم تلاش خود میکنیم. خب اکثرا او در مناطق صورت میگیره و کارا که از مناطق تحت قانون و قانونمندی بیرون است.
عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میپذیرد که چنین مشکلات در برابر جوانان افغان که از راه‌های غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی به خصوص یونان شدند وجود دارد. عالمی بلخی میگوید دولت افغانستان در برخی موارد با پلیس انترپول در این باره صحبت کرده است و به تلاش‌هایش به منظور کاهش این جرایم ادامه می‌دهند. در سال‌های اخیر افغانستان شاهد فرار ده‌ها هزار جوان به کشورهای اروپایی بوده است. علت این فرارها نبود زمین نه کار و نامنی ها در کشور گفته شده است. برخی از این جوانان گفتند به امید این بودند که ممکن با رفتن به کشورهای اروپایی از مشکلات رهایی و زمینه کار برای آنان فراهم می‌گردد. اما گفتند که بی‌خبر از آن بودند که با چه چالش‌های روبرو خواهند شد. بیشتر گزارش‌هایی از وضعیت برخی جوانان افغان که قصد رفتن به کشورهای اروپایی را داشتند و در یونان گیر ماندند پخش شده است. در این گزارش‌ها برخی از این پناهجویان افغان به رسانه‌ها گفتند که برای پیدا کردن پول و لقمه‌نانی حتی مجبور به تنفروشی شدند. پس از نشر این گزارش ها هیئت از سوی حکومت افغانستان برای بررسی این موضوع به یونان فرستاده شد. در این حال شماری از اعضای کمیسیون امور مهاجرین ولیسی جرگه می گویند این از مکلفیت های حکومت افغانستان است تا برای حل این مشکل از سازمان های بین المللی خواستار همکاری گردد و از هر گزینه دیگر برای پایان آن کار گیرد. محمد یوسف صابر یکی از اعضای این کمیسیون در این باره می گوید
مسئولیت دولت افغانستان است. افغان ها هر جایی که هستند به هر حالاتی که هستند ملت افغانستان است. دولت از ملت جور میشه. اگر حکومت افغانستان به او رسیدگی کرده نتانه به نام و نشان افغانستان یک نقطه داغ باشه.
صابر تاکید می‌ورزد که اگر دولت افغانستان برای حل مشکلات جوانان افغان در کشورهای اروپایی به خصوص یونان دست به کار نشود، این جوانان برای ادامه زندگیشان مجبور خواهند شد تا دست به جنایت‌های بشری در این کشورها بزنند. صابر می‌گوید ادامه این وضعیت حیثیت و وقار افغانستان را در نزد جهان با پرسش روبرو می سازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت داخلی افغانستان میگوید دوسیه‌های مربوط به جلوگیری از نشست یک طیاره مسافربری در میدان هوایی بامیان را فردا به لویسران ولی میفرستد. این در حالی است که با گفته مسئولان شرکت هوایی کام ایر، سه‌شنبه هفته گذشته از نشست طیاره این شرکت در میدان هوایی بامیان توسط برخی منصوبین امنیتی جلوگیری شد. بیشتر در مورد از آرزو غیاسی بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که دوسیه 3 تن از مسئولان امنیتی در پیوند به جلوگیری از نشست طیاره کامیر در ولایت بامیان تکمیل شده است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است دوسیه این افراد تا فردا به لوی سارانوالی محول گردد.
در پیوند به قضیه بامیان 5 نفر که زیر بازجویی ما بودن و 3 نفر از اینا به کابل انتقال شدیم. دوسیه‌شان امروز قرار است تکمیل شود و فردا این دوسیه همراه متهمین به سارانوری معرفی شود.
این در حالی است که به گفته مسئولان شرکت هوایی کامیر، سه‌شنبه هفته گذشته از نشست طیاره این شرکت در میدان هوایی بامیان توسط برخی منصوبین امنیتی جلوگیری شد. صمد عثمان صمدی جنرال دایرکتر این شرکت بر رادیو زدی گفته است این حادثه زمانی رخ داد که عبدالرحمن شهیدانی عضو پلیس جرگه به دلیل ناوقت آمدنش به میدان از پرواز باز ماند. وی گفته است که عبدالرحمن شهیدانی پس از باز ماندنش از پرواز به حامیانش در بامیان دستور داد تا به طیاره این شرکت اجازه نشست در میدان هوایی بامیان را ندهد. وی گفته است که آقای غلام حسین ناصری عضو دیگر پلیس جرگه نیز با آقای شهیدانی در این رویداد دست دارد، اما آقای ناصری در صحبت با برخی رسانه‌ها این ادعا را رد کرده است. وزارت داخله میگوید که در کنار آمر امنیت قماندانی امنیه بامیان، قماندان میدان هوایی بامیان و آمر حوزه اول که پسر آقای شهیدانی نیز است بازداشت شده اند و دوسیه‌هایشان از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهد شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میگوید که برای تحقیق این دوسیه‌ها تاکنون هیئت موظف نشده، اما میافزاید که با رسیدن دوسیه‌ها به آنان بررسی‌ها با جدیت آغاز خواهد شد. اما پلیس جرگه در خصوص این که از نشست طیاره شرکت کامیر به دستور عبدالرحمن شهیدانی عضو این جرگه جلوگیری شد چه اقدام خواهد کرد؟ عبدالقادر زازه وطن دوست معاون منشی پلیس جرگه در این مورد میگوید
موضوع چون هنوز روشن نشده تحت تحقیق است و معلوم نیست که موضوع از کجا شروع شده و اصلی متهم از این قضیه کیها هستند و حتی خود ما وکیل صاحب امکان داره به تقاضای خود وکیل صاحبایی که سرشان ادا است اینا حیات تعیین شود برای این موضوع از نزدیک ببینه.
در این حال میر سردار زدران یکی از آگاهان میگوید که حکومت باید برای جلوگیری از زورگویی ها و قانون شکنی برخی افراد دوسیه هایشان را به گونه جدی بررسی کند. وی میافزاید که تطبیق قانون بالای کسانی که مانع نشست طیاره شرکت هوایی کامیر در میدان هوایی بامیان شدند میتواند در آینده از بروز همچو حوادث جلوگیری کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ده ها عالم دینی برجسته پاکستان دیروز فتوا دادند که حملات انتحاری حرام است. آنان این فتوا را در یک گرد همایی در پوهنتون اسلامی بین المللی اسلام آباد صادر کردند. این علما دهشت افغانی افراطیت و گروه هایی را که از این پدیده حمایت می کنند نکوهش کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
این علمای دینی پاکستان علیه حملات انتحاری، مخالفت مسلحانه در برابر نظام و تحمیل شریعت به زور فتوا صادر کردند. آنها که از مناطق مختلف پاکستان در پوهنتون اسلامی بین المللی اسلام آباد گرد هم آمده بودند، روز شنبه این فتوای خود را صادر کردند. آنها به نمایندگی از مدارس دینی عربی، شورای علمای پاکستان و دارالعلوم کراچی تشکیل جلسه دادند. میان آنها مفتیان و علمای مشهور چون مولانا رفیع عثمان، مفتی منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق و دیگران شامل بودند. مفتی نعیم به نیوز تیوی چنین گفت: علمای همه گروه های مذهبی این فتوا را با هم صادر کردند که حملات انتحاری حرام است. همه می خواهند تا کسانی که در کشور ما ناآرامی و پریشانی ایجاد می کنند و بر علاوه نزاع‌های داخلی خسارات بین المللی هم به بار می آورند باید از آنها جلوگیری شود. همچنین کسانی که جوانان ما را به نام مذهب گمراه می سازند باید دور ساخته شوند. مفتی نعیم افزود که جهاد و دهشت افغانی از هم فرق دارند و تنها یک دولت اسلامی می تواند اعلان جهاد کند. بخش مشال رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گزارش می دهد که حدود 130 نفر از علمای دینی این فتوا را امضا کردند. آنها تأکید کردند که حکومت پاکستان باید به عملیات خود در برابر دهشت افغانان در خاک این کشور ادامه دهد. ولی سوال این است که گروه های شبه نظامی مخالف تا چه حد به سخنهای این علما اعتبار قائلند؟ درباره مدارس و مذاهب دینی در پاکستان هم نظریات متفاوت وجود دارد. یک بررسی بنیاد گروه بحران به این نتیجه گیری رسیده است که احزاب سیاسی مذهبی پاکستان هنوز از دست کشیدن از نظریه خشونت جهادی بسیار دورند. این بررسی نشان می‌دهد که این احزاب سیاسی مذهبی با گروه‌های دهشت افغان محلی به شمول مخالفان مسلح دولت، طالبان پاکستانی و افغان و شبکه القاعده ارتباط دارند. گروه‌هایی که از سال‌ها به این سو به قول حکومت افغانستان و جامعه جهانی در پاکستان مراکز دارند، به ناامنی‌ها در منطقه دامن می‌زنند.
سلطان محمد از سرور گزارش میداد. حالا هم در یک گزارش دیگر میشنوید که دو نفر در امریکا به خاطر دفاع از دو زن ظاهرا مسلمان کشته شدند. مرد مهاجم این دو نفر را که به طرفداری زنانی که مسلمان به نظر می رسیدند و خودش آنها را اذیت می کرد مداخله کردند، به ضرب چاقو کشت و سومی را مجروح ساخت. سلطان محمد سرور باز هم در این مورد گزارش می دهد.
دو نفر در امریکا که برای دفاع از دو زن ظاهراً مسلمان مداخله کرده بودند از سوی مهاجم کشته شدند. جرمی کریستن روز جمعه گذشته با گمان کشتن این دو مرد بازداشت شد. او به قتل این دو نفر و به تلاش قتل نفر سومی که او را مجروح ساخته است متهم گردید. گزارش ها می رساند که این واقعه هنگامی به وقوع پیوست که جرمی کریستن که در یک ریل سوار بود به تهمت های مذهبی و نژادی به دو زنی که وی گمان کرد مسلمان می باشند آغاز کرد. پلیس گفت یکی از این دو زن جوان حجاب بر تن داشت. رسانه های امریکایی از قبل دای جوانا هدسن مادر یکی از این دختران منتشر ساخت که گفت این مرد هنگامی که دختران را دید با بد و بیراه گفتن و کلمات خشونت آمیز آغاز کرد. خانم هدسن افزود که دختر وی که امریکایی افریقایی الاصل می باشد یک دوست خود را که حجاب پوشیده بود همراهی می کرد. مردانی که به دفاع از این زنان مداخله کردند و از سوی مهاجم به ضرب چاقو کشته شدند یکی 53 سال و دومی 23 سال عمر داشت. مرد 53 ساله به نام ریکی جان بیست در صحنه جان داد و مرد جوانتر به نام تالیسین میچه در شفاخانه درگذشت. این واقعه چند ساعت پیش از آغاز ماه رمضان در امریکا رخ داد. شورای روابط اسلامی امریکایی در اعلامیه خود گفت که حوادث ضد مسلمانان در امریکا میان سالهای 2015 تا 2016 50% افزایش داشت. این شورا از رئیس جمهور ترامپ خواستار شد که در برابر موج فزاینده اسلام حراسی و دیگر انواع تعصب شخصا ابراز مخالفت کند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که شاروال پورتلند این دو مرد کشته شده را قهرمان دانسته ستایش کرد. تد ویلر دیروز گفت همه ما که بعد از ظهر امروز در اینجا گرد هم آمده ایم متحدیم که قاتل باید محاکمه شود.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی سحر لیوال. با شما خداحافظی می کنم. در 12 ساعت پیش رو با نشرات رادیو آشنای صدای امریکا همراه باشید. شبتان بخیر. افطار خوش.